بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم او اوریدونکو د دیخ پرونه په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بکرې د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوي چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوئے، چاته به دروغ جن وایاست او څوک به وژنی. او هغه بلارې ډلې وویل چې زمونږ زړونه په غفلت کې نغښتی دي، یعنی د اسلام آواز نه ورسیږي، بلکې دوی د کفر په وجه خدای رټلی دي، نو ډیر لږ کسان پکې ایمان راوړي.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنئ. نن د دوشنبې ورځ د 1400 لومړی هجری لمریز کال د لړم د میاشتې دوهمه د 1444 هجری قمری کال د ربیع الاول د میاشتې وویشتمه او د 2022 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 14 نیټه ده. خوږو دوستانو، تاسو په دغه سهارنۍ خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي چې په جرمني کې غونډه د ایران د اسلامي انقلاب پر ضد ډلګیو د بیلتون غوښتنې یو بل سند نومیږي. بیا به د تاریخ پاڼې پروګرام درته وړاندې شي. په آخر کې به د اسلامي وحدت او دغه راز د مسلمانانو ترمنځ د تفرقه په اچولو کې د امریکا او د انګلستان د رول د ښکاره کېدا په هکله یو ځانګړی پروګرام درته وړاندې شي. او په آخر کې به د امریکا کورنیو بدلونونو ته د کتنې پروګرام درته واورو. خوږوردونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شي او هلته خبرونه او نور مطالعې لوستلی او چاپولی شي. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstudio.com/bs. خبرونه وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. ایران کې د افغانستان 15,00,000 زده کوونکي په درس ویلو بوخت دي. د طالبانو پلاوی د فلسطین له یو پلاوی سره کتلی دي. او په عربستان کې د عام خلکو وجله هماغه راز دوام لري. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. په ایران اسلامي جمهوریت کې د افغانستان پر لکونو زده کوونکي درس وایي. زمون خبریال راپور کړی، د افغانستان په چارو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر ځانګړي استازي ویل په روان تحصیلي کال کې د ایران په ښوونځیو کې د افغانستان 15,00,000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمي کومي په ایران کې د افغانستان د استوګنه خاريزو په حق له ویل تر هغه وخته پورې چې په افغانستان کې حالات په سیاسي، ټولنیز، اقتصادي اړخونو کې یوه نیمه پایداره ثبات ونه رسیږي، په ایران کې د افغانستان د خاريزو شتون دوام لري. هغه په دې خبر سره چې ایران په سیمه کې تر ټولو زیات کډوال لري ویل، د سیمې هیڅ هیواد حتی پاکستان د ایران د اسلامي جمهوریت په شان د کډوالو د منلو ظرفیت او جاذبه نه لري او هیڅ هیواد د ایران په شان د افغانستان له بلنونو اغېزمن کیدونکی نه دی. کاظمي کومې په دې خبر سره چې د افغانستان خل د نوي اسلامي تمدن په بڼه خپل ادا کې تر ټولو زیات اغېز او رول لوبولی شي وویل، د مهاجرت مسالې ته د اوږدمهاله ستراتیژۍ نه لرل د دې موضوع په اړه د هیواد اصلي مسئله ده. د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمي کومي ډګینه کړه، له ایران سره د افغانستان د طالبانو د جنګولو لپاره د امریکا هڅه د پراخ بنسټ حکومت د نه جوړولو په شمول په سیمه کې د نامنیت د زیاتولو لپاره د امریکا سیاستونه د افغانستان په هکله د ایران چیلنجونه دي. د چاپ په برخه کې د ایران او د افغانستان اړیکې څیړل کیږي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی، د چاپ او د نشر په حوزه کې د ایران او د افغانستان د اړیکو مخین ته د کتنې غونډه د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي د دفتر او د بلخ د کلتوري عمارت په ملګرتیا سره ترسره کیږي. په تیرې څه د پاسه یوې پیړۍ کې د ایران او د افغانستان د دوو هیوادونو د پیوند د یوې تر ټولو کلتوري حوزې په توګه د کتاب او د نشر د حوزې اهمیت په پام سره د الهدا د نړیوالو انتشاراتو او هنري او کلتوري موسسه په نظر کې لري په یو شمېر تخصصي غونډو کې په دغه چارې باندې غور وکړي. د چاپ او د نشر په حوزه کې د ایران او د افغانستان د اړیکو مخینې ته د کتنې په موضوع سره لومړنۍ غونډه به سبا د افغانستان په چارو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر د ځانګړي استازي د دفتر او د افغانستان د بلخ د کلتوري امارت په ملګرتیا سره وشي. د الهدا د نړیوالو انتشاراتو هنري او کلتوري موسسه په 1463 هجري لمریز کال کې د یوې نړیواله خپرندوی موسسې په توګه د کتاب او د نورو کلتوري محصولاتو په ډګر کې د ایران د اسلامي جمهوریت او د نورو هیوادونو ترمنځ د نړیوالې ملګرتیا د پراخولو په هدف سره جوړه شوې ده، او د افغانستان د کابل، د کرغزستان په بیشکیک، د ترکمنستان په اشکاباد، د بریتانیا په لندن، د تاجکستان په دوشنبه، د آذربایجان جمهوریت په باکو او د عراق په نجف اشرف ښار کې په وو رسمي نمایندګیو پرانستلو سره د دنیا په بیلابیلو سیمو کې خپل فعالیت پیل کړی دی، چې ځینې نمایندګانې اوس هم فعالې دي. د ایران او د طالبانو چارواکو د ډیم په حق له خبرې وکړې. زمون خبریال راپور کړی د افغانستان د طالبانو د موقته حکومت، د انرژي او د اوبو د وزارت مرستیال او په دغه هیواد کې د ایران د سفارت او چارواکي حسن شیرازي د کابل په شمال کې د شاه او روس ډیم د جوړولو، د بشپړولو، د اجرایي بهیر په چټکولو او د مشکلاتو په حل کولو ټینګار وکړ. د شاه واروس ډیم چې 50 میټره لوړوالی او 80 میټره په لندمانه لري، د کابل ښار د شمال په 22 کیلومتره کې په شکردره ولسوالۍ کې د شکردره سیند د پاسه د جوړېدا په حال کې دی. د دغه ډیم جوړېدل چې اجرا کوونکی د ایران یو ټیکادار دی، په 2012 میلادي کال کې پیل شوی او د دغه ډیم تر ټولو مهم هدف د کرهڼې د اوبو تامینول دي. دغه پروژه همدا اوس خپل اخري پړاوونه کچ کوي. د افغانستان د طالبانو د انرژي او د اوبو وزارت پرون په یوې بیانیه کې د طالبانو د انرژي او د اوبو د وزارت له مرستیال مجیب الرحمن عمر سره په افغانستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سفارت د چارواکي حسن شیرازي د کتنې خبر ورکړ، او وی ویل په دغه کتنې کې د شاه او روس ډیم د جوړېدا چې په افغانستان کې د ایران د بیا رغونې یوه مهمه پروژه ده، په لاره کې د موجوده مشکلاتو او د پاتې کارونو د زر ترسره کولو په حق له بحث او د نظر تبادله وشوه. طالبانو په امریکا کې تختول شي انجلۍ ته غبرګون څرګند کړی دی. زمون خبریال راپور کړی د افغانستان د طالبانو د موقته حکومت خارجه وزارت د امریکا په ویرجینیا ایالت کې د یوه پوځي لخوا د افغانستان د یوې انجلۍ په تختولو اعتراض وکړ. د امریکا په ویرجینیا ایالت کې یو پوځي د افغانستان یوه انجلۍ تختولې ده چې همدا اوس هم ورسره ده. د افغانستان د طالبانو د موقته حکومت خارجه وزارت پر انویل د امریکا د پوځي لخوا په زوره د افغانستان د یوې انجلۍ تختول د انساني ارزښتونو پر خلاف چاره ده، او دغه وزارت به دغه موضوع په جدي ډول تعقیب کړي. له ایرانه د افغانستان ګڼ شمېر کډوال بیرته ستنه شوي دي. فارس خبری اژانس راپور کړی د افغانستان څه د پاسه 34 کډوال تیره میاشت له ایران څخه خپل هیواد ته ورستنه شوي دي. د ایران اسلامي جمهوریت 40 کاله کېږي چې د افغانستان د کډوالو خدمت کړی دی، او د افغانستان د کابو 5 میلیونه کډوالو کوربه وو، او د پاکستان هم د کابو 3 میلیونه افغان کډوالو کوربتوب کوي. د افغانستان د مهاجرینو د ادارې مشر صدیق الله نصرت ویل د روان هجري لمریز کال په تیرې تلې میاشتې کې د افغانستان 34,000 او 100 اتیا کډوال د ایران د ملک سرحد لارې چې د افغانستان له نیمروز ولایت سره سرحد لري خپل هیواد ته بیرته ورستانه شوي دي. په دې زمینه کې د افغانستان د طالبانو د موقته حکومت د خارجه وزارت د سیاسي چارو مرستیال شیر محمد عباس تنغزی په 1340 کلونو کې د افغانستان د میلیونونو کډوالو د منلو او د قربتوب لپاره د ایران په قدراون سره وویل د افغانستان خان نیکی نه هیروي، او په مناسب وخت کې به د افغانستان د مهاجرینو د میلمستیا کولو په خاطر د ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا د ایران او د پاکستان د نیکۍ ځواب ورکړي. د ایران اسلامي جمهوریت تل په بیلابیلو زمینو کې د افغانستان له خلکو سره مرسته کړې ده. د طالبانو پلاوی د فلسطین د علماو له پلاوي سره کتنه کړې ده. تسنیم خبری اژانس راپور کړی د طالبانو د موقته حکومت ویان زبیع الله مجاهد د فلسطین د علماو د پلاوی له مشر نواب تقرری سره په کتنې کې د افغانستان د ګډ وډ اقتصادي حالاتو ته په اشاره سره د مذهبي مشرانو د رول د لوبولو غوښتنه وکړه. طالبانو چې په تیر میلادي کال کې وخت له رسېدا وروسته د امریکا له سختو بایکټونو سره مخ دي، د نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو هڅه کوي او هیله من دي دغه غوښتنې په تحقق وروسته د افغانستان د خلکو ګډ وډ اقتصادي حالت ښه شي. طالبان له سیونیست رژیم سره د اړیکو ټینګولو ته د افغانستان د طالبانو د ګروهنې په باره کې د ځینو رسنیو لخوا د نه تایید شوي خبرونو له خپرېدا سره په یو وخت دغه ډلې د موقت حکومت وین زابی الله مجاهد پرون د ترکیې د اسلامي مدارسو د علماو د اتحادیې د مشر په غملتیا سره په ترکیې کې د فلسطین د علماو د پرملاوي له مشر نواب تقرری سره کتنه وکړه. د طالبانو د موقت حکومت د یو شخصیت محمد اکبر اعظمی او په خارجه وزارت کې د ستراتیژیکو تحقیقاتو د مرکز د مشر ولی الله شاهین پښمول د طالبانو د موقت حکومت یو شین چراکو په دغه کتنې کې ګډون کړی وو. زابی الله مجاهد په دغه کتنې کې د افغانستان د روانو حالاتو په بینول سره د دغه هیواد د خلکو په وړاندې د علماو په دندو ټینګار وکړ. د فلسطین د علماو د پلاوی مشر نواب هم د اسلامي دنیا له علماو وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو له موقت حکومت سره ملګرتیا وکړي. اقتصادي کړکیچ د افغانستان د خلکو ژوند له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ کړی دی. لبنان د بریالیتوب په درشل کې د ایرنا خبري اژانس راپور کړی. د لبنان د حزب الله د مرکزي شورا غړي شیخ نابیل کاوکو ویل لبنان د یوه تاریخي بریالیتوب په درشل کې ورغلی. شیخ نبیل کاوک په وینا کې ټینګار وکړ، لبنان نن یو کې فلسطین یعنی اسرائیل سره د اوبو د سرحد د ټاکلو په دوسیه کې په اقتصادي انحصاري سیمه کې خپل ټولو غوښتنو ته په رسیدا سره د یو تاریخي او ستراتیژیک بریالیتوب په درشل کې ورغلی دی. هغه زیاته کړه، خبر اترو په یوازې ځان په تیرو ولسو کلونو کې ونه کړی شو حتی د لبنان د سرحدي حقوقو د یو میټر د زدولو په اندازه بریا ولري، خود کاریش د غازو د میدان د پاسه د حزب الله اسلامي مقاومت غورځنګ د بی پلوټ الوتکو په لوټ کول سره معادله بدل شو او لبنان خپل ټولو غوښتنو ته ورسید. د لبنان د حزب الله د مرکزی شورا غړي شیخ نبیل کاول به ویل په داسې حال کې چې د سهونیز دښمن ټولې پوځي سیاسي او امنیتي ادارې د لبنان د حزب الله غورځنګ په بریالیتوب باندې اعتراف کوي، خو د لبنان په داخل کې ځینې کسان د حزب الله له بریاو انکار کوي ځکه چې دوی خپه دي او د حزب الله بریالیتوب دوی افسر دره کوي. هغه د لبنان د ولسمشری د انتخاباتو په باره کې ویل، اوس د لبنان ټولو خلکو ته معلومه ده چې په بیروت کې د سعودي عربستان سفارت د لبنان د ولسمشری په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي، هماغه ډول چې د لبنان د پارلمان په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې وه. خو د سعودي عربستان سفارت دا ځل ډېر ښکاره او نیغ په نیغه خپل دباو اعلانوي. عربستان کې د خلکو وژنه دوام لري. مارات الجزیره خبری سایت راپور ورکړی دی، په سعودي عربستان کې د بشري حقوقو د دفاع کمیټې په دغه هیواد کې د انساني کړکیچ د شرایطو د ادامونو او پنسیو د نوي څپې او د وژلې په هکله خبرداری ورکړ. د عربستان د بشري حقوقو د دفاع کمیټې پرون په وی خبر پاڼه کې ویل، د ریاض جنی محکمې د سعودي عربستان د څو نورو خارجو د اعدام او پنسي کولو حکم ورکړی دی او د هغو جرم یوازې په ټولنیزو انټرنیټ سایټونو کې د خپلو عقایدو بینول یا د دغه هیواد د خارجو ترمنځ د ټولنیز توپیر او عدالت د ازادۍ لپاره په سوله ییز لرون کې ګډون کول دي. خبرونه پای ته ورسېدل. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
تهران یو ډیر عزتمن اوریدونکو، اوس به سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې په جرمني کې غونډه د ایران د اسلامي انقلاب پر ضد ډلګۍ د بیلتون غوښتنې یو بل سند نومیږي. په ایران کې د وروستیو بلواو څخه د تش په نامه ملاتړ په پلمه د غونډې د ترسره کېدا لپاره په لویدیځو رسنیو کې له مودو مودو راهسې له پراخو پروپاګنډو او تبلیغاتو وروسته نهایتاً په تیرې شنبه ورځ د جرمني په پلازمېنه برلین کې واغونډه وشوه. د دغه غونډې یو مهم ټکی د کوملا او ډیموکراټ الهزیاډلګه د بلوچ بیلتون غواړو عناصر او منافقینو او همدغه راز د پهلوي سلطنت غواړو په څیر د بیلتون غواړو تر هغه ډلګوي د خوځښتونو یو شمیر تلی څټو عناصر شتون وو چې د خپلو بیرغونو په اوچتوالو سره د ایران د اسلامي جمهوریت د ویشلو او د قومي هیوادونو د رامنځته کولو لپاره د دوی د باطلو هیلو نښه ده او خپل حقیقي ماهیت یې نندارې ته وړاندې هم کړ. البته یوازې د مختلفو ډلګیو بیرغونه نه وو چې د برلین په شنبه ورځې غونډې کې تر سترګو شول، بلکې په هغو تصویرونو کې چې له دغه غونډې خپاره شول د سهونیستي منحوس رژیم بیره هم د ځینو خرڅ شوو عناصرو په لاسونو کې لیدل کېده چې له بیلتون غواړو انقلاب ضد د تلی څټو څخه د طلبیو د ملاتړ نښه ده. د پهلوي د پلویانو سلطنت غواړو د منافقینو رانیولي د کوملا او الهوازیا په څیر بیلتون غواړو تر هغه ډلګۍ پورې د فراخو پرګانوشتون یو ځل بیا څرګنده کړه چې د دوی هدف د اسلامي جمهوري نظام نسکورول نه، بلکې د دنیا د یو تر ټولو لوی هیواد یعنی د ایران ویشل دي. د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب او د اسلامي جمهوري نظام د رامنځته کېده له هماغه پیله د بیلتون غواړو ډلګیو مخینو ته کتناک څرګندوي چې دغه ډلګۍ په پراخو بهیرونو ملتړونو سره د اسلامي جمهوري نظام په کمزوري کولو او نسکورولو او په نهایت کې د ایران په ویشلو پسې دي. دغه ډلګیو د کردستان، خوزستان او سیستان او بلوچستان په څیر د سیمو د خلکو په ضد په ډول ډول جنایتونو کې اوږده مخینه درلودلې ده او تل یې د دښمن د یو ازار په توګه رول لوبولی. بیلتون غواړو ډلګیو نه یوازې د اسلامي انقلاب له بریالیتوب هسم لسی وروسته د ایران د کوردمیشته سیمو د بیلولو بیرغ پورته کړ، بلکې د تپلې جنگ په بهیر کې د عراق د بصري رژیم سره مستقیمه ملګرتیا هم کړې وه او د دښمن د پنځو ستنو روی لوبولې هم دی. په خوزستان کې عرب بیلتون غواړو ډلګیو هم چې وروستۍ بیلګۍ الهازیا ډله ده نه یوازې د ایران په دغه تیل لرونکي ولایت کې په ډول ډول ورنکارو جنایتونو کې مهم رول لوبولی، بلکې د ایرانی مبارزانو پر ضد د عراق د وخت له باسي رژیم سره بشپړه ملګرتیا هم کړې وه. جیش العدل یعنی هماغه جیش الظلم ډلګۍ هم د سیمې د مرتجی عربو هیوادونو په مالی او لوجستیکي ملاتړونو سره په کاراتو د سیستان او بلوچستان ولایت په مختلفو سیمو کې وسلوال جنایتونه او بومي چودنې کړي او د دغه ولایت د ولس پر ضد بې شمېره جنایتونه ترسره کړي دي. یو بل مهم ټکی دا چې د منافقینو ډلګۍ او سلطنت غواړو چې د ایران د ځمکنۍ بشپړتیا او ملي وحدت مدعیان هم دي په عمل کې له دغو بیلتون غواړو ډلګیو سره ملګرتیا کړې ده. د بیلتون غواړو ډلګیو د بیرغونو تر څنګ د سلطنت غواړو د بیرغ ننداره او د یو بل تر څنګ د دغو ډلګیو د بیرغونو او سمبلونو ننداره د ایران پر ضد د دښمنو ډلګیو د غونډېدا لپاره د اسلامي انقلاب ضد زیاتره هڅې ښودنه کوي. په حقیقت کې دوی کوشش کړی دی څو د یوې واحدې موهې لپاره یعنی د ایران د اسلامي جمهوري نظام د نسکورولو لپاره د خپل تش په نامه تکتیکي اختلافاتو څخه تیر شي او یو ځای شي. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زموږ یو ساته سهارنۍ پښتو خپرونې ته غوږ یاست.
د تاریخ
پاڼه
قدرمن اوریدونکو زما فاطمه سلامونه او نیک پرزوینه و منه عزیزان اوسم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1401 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې دوهمه نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د ربیع الاول یا لومړۍ خور د میاشتې له 28 او د 2022 میلادي کال د اکتوبر له 28 نیټې سره برابر ده. یو زر یو اتیا کال وړاندې د 323 هجری قمری کال د ربیع الاول په 28 نیټه عرب شاعر او ادیب ابوالعلا معری د سوریه له حلب خاره شل میله لیرې په معور نعمان نومې خار کې وزیږید او په 1439 هجري قمري کال کې په همدغه خار کې وفات شو. هغه د رهین المحبسین لقب درلود. ابوالعلا معری په 4 کلنۍ کې د ناروغۍ له کبله نابینا شو او په 11 کلنۍ کې یې شعر ویل پیل کړی و. څلور نوي کاله مخکې د 1401 هجري لمریز کال د لړم د میاشتې په 2 نیټه د ایران انقلابي سیاستوال او متفکر آیت الله ډاکټر سید محمد حسین بهشتي د ایران په یو مرکزي ښار اصفهان کې وزیږید. آیت الله بهشتي 18 کلن و چې د خپل علمي کچې د لوړولو لپاره قوم مذهبي ښار ته لاړ او د امام خمینی رحمت الله تعالی علیه په شمول د دغه ښار د سترو عالمانو له محضره یې ګټه پورته کړه. هغه په عین حال کې د خپلې ډېرې هوښیارتیا په کارولو سره پوهنتوني زده کړو ته هم دوام ورکړ او د فلسفې په برخه کې د لیسانس او بیا د ډاکترا په اخیستلو سره بریالی شو. دغه مشهور عالم په 1440 کال کې د اسلام د تبلیغ لپاره په جرمنی کې د هامبورګ اسلامي مرکز ته لاړ. په انګریزي، جرمن او عربي ژبو د آیت الله شهید بهشتي تسلط له هغه سره په جرمنی او اروپا کې د تبلیغي فعالیتونو لپاره له ډیره ملګرتیا او مرستې سره مل و. ډاکټر شهید بهشتي په 1440 هجري لمریز کال کې ایران ته لستنېدو وروسته د پهلوي دیکتاتوري رژیم سره پر خلاف خپلو مبارزو ته دوام ورکړ او په 1455 کال کې د ایران د اسلامي انقلاب په بریالیتوب کې مؤثر رول ولوباوه. هغه له انقلاب وروسته هم د امام خمینی رحمت الله علیه د اعتماد وړ او یو توانمن مدیر په توګه په مهمو څوکیو وګمارل شو چې وروسته یې پکې د هیواد د سترې محکمې مشري وه. په عین حال کې آیت الله شهید بهشتي په منطق او استدلال سره له بېلارو او منافقو بهیرونو سره فعالانه مقابله وکړه او بالاخره یې خپل سر هم له دغې مقدسې مبارزې قربان کړ. هغه او د هیواد نور دوه اویا تنه چارواکي او شخصیتونه د 1460 هجري لمریز کال په چنګاښ میاشت کې د ایران د جمهوري اسلامي ګوند په غونډه کې د منافقینو د ډلګۍ د عواملو لخوا د ایښودل شوي بم په ویرونکې چاودنه کې شهیدان شول. له شهید بهشتي څخه ډیر آثار په یادګار پاتې دي چې له هغو نه خدا از دیدگاه قرآن، بانکداری و قوانین مالی اسلام او نقش ایمان در زندگی انسان نومه کتابونو ته اشاره کولی شو. حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د دغه بزرگوار شهید د شخصیت په بیانولو کې په یو لنډ جمله کې وفرمایل: شهید بهشتي مظلومانه ژوند وکړ او په مظلومیت سره مړ شو او د اسلام د دښمنانو د سترګو اغزی و. درو دیش کال مخکې د 1418 هجري لمریز کال د لړم د میاشتې په 2 نیټه فاضل او پرهیزګار عالم آیت الله میرزا جواد آقای تهرانی په 50 کلنۍ کې وفات شو. هغه په تهران او قوم کې له ابتدایي زده کړو وروسته نجف اشرف ته ولاړ او د شیخ مرتضی طالقانی او محمد تقی عاملی له محضره یې ګټه پورته کړه. میرزای تهرانی 2 کاله په نجف اشرف کې له پاته کېدو وروسته تهران ته ستون شو او څه موده یې په مشهد مقدس کې د میرزای اصفهانی او شیخ مشتبه قزوینی په شان بزرګوارانو له درسه ګټه پورته کړه او په علم او اخلاقو کې لوړو درجو ته ورسېد. د دغه رباني عالم اخلاقي اړخ د هغو ټولو وتلیو او ممتازو خصوصیاتو په پرتله چې یې درلودل لا وزلید، ځکه چې په ډېر خاکساری، تواضع او اخلاص سره به یې ژوند کاوه او د اسلام د تربیتي آدابو، د کورنۍ د اسلامي حقوقو او د ماشوم د حق به یې ډېر دقیق خیال ساته.
Thank you.
پر اسلامی وحدت باندی ده مشرتابه تینگار. گران و قدرمن آوریدونکو زمر سلامونه او نیک پیرزوینه و منه عزیزانو اوس حمزه فاطمی لخپل محترم همکار
جمیل حسین بنگست سره
ستاسو حضور ته حاضر شویو چې د رهبری د وینا پر اساس د مسلمانانو ترمنځ په نفاق اچولو کې د انګلیس او امریکا رول وڅېړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ایزانو دا مسلمانانو ترمنځ د وحدت په ضرورت باندې په قران کریم او د اهل بیتو په روایتونو کې په ځل نو ټینګار شوی دی. د قران کریم له آیاتونو څخه په استفادې سره وینو چې وحدت باید د الهي ارزښتونو او په اصولو ولاړ اوسي او مسلمانان باید د ګډو هدفونو په لړ کې له یو بل سره یو موټی او کوټلی اوسي. په اوسنی زمانه کې او په تیرو څو پیړیو کې په اسلامي هیوادونو د نیواک او استعمار لپاره د لویدیځو هیوادونو کړچار ته په کتو سره وینو چې په دې لړ کې د لویدیځوالو یو تر ټولو کارنده اوزار د مسلمانانو ترمنځ نفاق اچونه ده. د ولکې او د ولسونو د استعمار لپاره نفاق رامنځته کول تل د نیواګرو اصلي طریقه پاتې شوې ده او د تاریخ په اوږدو کې وینو چې نیواګران او یرغلګرو ځواکونو د ولسونو د مریتوب په لړ کې تل له اختلاف او نفاق څخه کار اخیستی دی. د سیاسي چارو کارپوه محمد رضا اکول اروایي چې کا تفرقه د تیت پرکوالي او د یوې ټولګې د برخو د جلا کېدو په معنا وبلل شي، نو د مسلمانانو سیاسي تیت پرکوالي او بیلتون ډېره خطرناکه مسله ده. په همدې اساس دی چې د اسلام دښمنان او د مسلمانانو د عزت او قدرت مخالفان تل د مسلمانانو ترمنځ د کرکو د راپارولو او اختلافاتو ده د لمن وهلو هلې ځلې کوي. په حقیقت کې د اسلامي نړۍ یو تر ټولو لوی مصیبت په همدې زمینې کې د انګلستان او د امریکې د سیسو ته ورګرځي. نفاق اچونه د اسلامي هیوادونو د تجزیې او ویشلو هلې ځلې له ترهګرو څخه ملاتړ په اسلامي هیوادونو یرغل او په ځینو اسلامي هیوادونو باندې د بندیزونو لګول هم په یاد چوکاټ کې د مسلمانانو د کمزوري کولو په هدف سره ترسره کیږي.
انګریزانو له دې مخکې هم په مختلفو زمانو کې په خپلو شومو موخو سره د اسلامي نړۍ د کمزورتیا په لټه کې و. په دې زمینه کې د صهیونیست جعلي رژیم رامنځته کېدا ته اشاره کولای شو چې د اسلامي هیوادونو په منځ کې د انګریزانو په مرسته جوړ شو او له هغه وروسته امریکا یې د ملاتړ مسؤلیت په غاړه واخیسته. اوس امریکا د فلسطینیانو او د مسلمانانو پر ضد د دغه جعلي رژیم په لوی ملاتړ بدله شوې ده. په تیرو څو لسیزو کې د واشنگټن او د هغه په ترڅ کې د لندن د هلو ځلو تمرکز په دې مسلې باندې و چې په اسلامي هیوادونو باندې په برید او د ترهګرو ډلو په رامنځته کولو سره له یوې خوا څخه د اسلامي هیوادونو د تجزیې او د هغوی د زیرمو او شتمنیو د چورتالان زمینه برابر کړي او له بلې خوا څخه د اسلامي هیوادونو په کمزوري کولو سره په سیمه کې صهیونیست رژیم پیاوړی کړي او د یو اغیز شیندونکی لوبغاړی په توګه یې مطرح کړي. په دې منظومان کې د اسلامي نړۍ د تر ټولو لوی نیواګر په توګه د برتانیې رول په نولسمو او شلمو پیړیو کې د پام وړ و. نفاق واچوه او حکومت وکړه د دغه استعمارګر تر ټولو مشهوره شعار و. انګلیس لپاره د زړې ګیدړې نوم پر ځای دی. انګریزانو په ایران کې د مسلمانانو ترمنځ د نفاق د اچولو په موخه د بهائیت او بابیت په څیر نوې فرقې هم رامنځته کړې. د تبریز د جامع جمعه امام حجت الاسلام سید محمد علی آل هاشم د انګریزي آل تشیع د نظریاتي او علمی پایلو د څیړلو په دوهم کانفرنس کې وویل د برتانیې د بچای نظام د اختلافاتو پرامسته کولو کې اوږده مخینه لري او تر دې د محمله نفاق واچو حکومت وکړه له سیاست څخه کار اخلي په نورو مذهبونو کې د دړو او درز رامسته کولو او فرقه جوړونه د انګلیس د استخباراتي اداراتو لپاره لومړی توپ لري چې دم ګړی هم په نړیواله کچه د پلی کېدو په حال کې ده.
ایزانو د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت امام خامنه ای د انګریزي تشیع په حق له چې د لندن د لیو سیاستونو په لړ کې د مسلمانانو ترمنځ د نفاق او اختلاف درامسته کولو هڅه کوي خبرداري ورکړ. هغه یو فرمایل انګریزي شیا او امریکایي سنی دواړه یو شانت دي، دواړه د یوې قینچې دوه اړخونه دي، هڅه کوي چې مسلمانان له یو بل سره واچوي. دا د تفرقې پیغام د شیطان اراده ده، خو د وحدت پیغام دا دی چې باید له اختلافاتو څخه ووزو، د یو بل تر څنګ ووسو او یو بل سره په ګډه کار وکړو. ایزنو لا دوهمې نړیوالې جګړې را په دې خوا چې د برتانیې استعماري نفوذ کمزور شو، نوبت امریکې ته ورسید چې د سړې جګړې او لاغ وروسته د خپل اروپایي ملګري لاره چاره د اسلامي هیوادونو ترمنځ د نفاق د اچولو په موخه مخته بوزي چې په دې لړ کې مختلفو اوزارونو ته لاس اچولی دی. په وروستیو کلونو کې او په تیره بیا د شوروي لا ډنګېدو وروسته، یعنی د 1990 میلادي کال را په دیخوا، د امریکې د نوي نړیوال نظم د طرحې په چوکاټ کې په اسلامي نړۍ کې نفاق اچول، اختلاف او د کرکو پارول د مسلمانانو د چورتالان په لړ کې د امریکې د بهرني ستراتیژي په سر کې راغلی دی. امریکا په لویدیځ آسیا کې د بیلتون او اختلاف د رامنځته کولو لپاره له مختلفو رودو، من جمله د ترهګرو ډلو د جوړولو او د ایران څخه د کرکې او ویرې له اچولو ګټه پورته کړې ده، څو د مسلمانو هیوادونو ترمنځ اختلاف واچوي او هغوی د یو بل په مخ ودروي. امریکا له هغو هیوادونو دی چې ترهګرۍ یې په نورو هیوادونو د یرغل لپاره د یوه اوزار په توګه استعمال کړي ده. د داعش او القاعده په شان له ترهګرو ډلو څخه د واشنگټن ملاتړ په زلونو د امریکې د مخکنیو چارواکو لکه د امریکې د پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري اعلان شوی دی. د القاعده، داعش، جبهه نصره او تحریر الشام په شان داسې نورې زیاتې ترهګرې ډلې د امریکا په مرسته رامنځته شوي دي. واشنگټن له مختلفو لارو چارو لکه د شیعه او سنی ترمنځ اختلافاتو ته د لمن له وهلو، په اسلامي هیوادونو کې د ولسونو او قومیتونو له لمسولو او له بېدینه او سیکولر حکومتونو او ډلو ټپلو څخه د ملاتړ له ترسره کولو، د اختلافاتو له غټولو، د ډنډورو او ګنګوسو له رامنځته کولو، د نفاق اچونکو کتابونو له چاپولو، له مشکوکو عناصرو او ډلو ټپلو له ملاتړ څخه په اسلامي نړۍ کې د نفاق او درز اچولو لپاره کار اخلي.
زدمنو دوستانو، واشنگټن په یاد شوی چوکاټ کې تر ټولو زیات له تکفیری او ترهګرو ډلو په کارولو تمرکز کړی دی. څو له دې لارې په اسلامي هیوادونو کې شیعه او سنی د یو بل سره وجنګوي. د د اسلامي انقلاب معظم لار خود پزلونو د امریکایانو او د اسلام د دښمنانو د دغه د سیسو په حق له نړیوالو ته اطلاع رسونه کړي ده او تل هڅه کړي ده چې په اسلامي هوادونو کې د ورور وژنې مخنیوي وکړي. هغوی په دې حق له فرمایي د اسلامي نړۍ په کچه هم د دښمن له لوري پراخی هلی زلی محسوس شوی دی چو د ایران د ولس د نورو اسلامی هوادونو ترمنز بیلتون راولی د اسلامی مذاهب و ترمنز اختلافات زیاد کری او د نړۍ په گوٹ گوٹ که د شیعه و سنی جګړه رامسته کری. حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای په دې باندې په تأکید سره چې دښمن د پردې تر شا د مختلفو دسیسو په کارولو من جمله د شیعه و سنی په باورونو باندې په ملنډې وهلو سره هڅه کوي اسلامي مذاهب د یو بل پر ضد وجنګوي فرمایي د دغو دسیسو په وړاندې ټول مسلمانان او په ځانګړې توګه پوهان مشران او دینی عالمان باید ولسونو ته د لارښوونو په ورکولو کې بیداره او ویښ واوسي او له مخکې نه زیات د اسلامي وحدت یو زړهتوب او د شیعه او سنی ترمنځ د مینې او همپالنې پر ضرورت تأکید وکړي.
زنو دا دے پروگرام وقت اندلتا پای ترسی parstudio.com/ پی زمانگ دا انٹرنیٹی سایڈ درکتی تر بل پروگرام پلو یاو مہربان خود اس پارو
خدای ممل ناو مل گرے.
بے نقابہ امریکہ
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خیر چاري عزیزانو اوسم هزه فاطمی لخپل محترم همکار
جمیل حسین بنگر سره
ستاسو خدمت ته حاضر شویو چې امریکا په تیرونه کې د دغه پروګرام یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. په دغه پروګرام کې به لومړی په تیرونۍ کې د امریکا تر ټولو مهمو بدلونونو او خبرونو ته یوه کتنه کوو.
ایزنو د امریکا په تر ټولو مهمو بدلونو کې باید د دغه هیواد د انفلیشن زیاتی ده. له چین سره د ټکنالوژۍ د سیالۍ لپاره د جو بایدن د حکومت هڅې د تیلو د بیو د کمول لپاره د امریکا د تیلو د زیرمو د یوې برخې وړاندې کول او د ملي امنیت پر ضد ګواښونو ته په غبرګون کې د امریکا د پوز د کمزورتیا ایشواکی داتا اشاره کولی شو.
قدرمنو اوریدونکو د امریکا د کار وزارت ویل چې د مصرفي شیانو د بیو ګراف په متوسطه لګښت سره چې کورنۍ هر میاشت د خپل اړتیا وړ د مصرفي خدماتو او د شیانو د اخیستلو لپاره ورکوي او په حقیقت کې د خدماتو او د شیانو لپاره د داخلي تقاضا د اندازې خودنه کوي. په سپتمبر میاشت کې په کلنۍ اندازې کې یعنی د تیر کال د ورته پړاو او د وخت په نسبت 8.2% زیاتوالی درلودلی دی. په دې ډول په امریکا کې د روان میلادي کال په سپتمبر میاشت کې د انفلاسیون اندازه د تیر میلادي کال په نسبت 8.2% زیاته شوې ده. د سوانګو بیه هم د تیر کال په نسبت 18.2% زیاته شوې ده. په دې منظومان کې د کورونو لګښت هم 6.6% زیات شوی. د کورونو بیه هم زیات شوې دي او په تیرو 20 کلونو کې تر ټولو لوړ حد ته رسیدلې دي. په امریکا کې د کورونو بیه په متوسطه ډول 6.2% زیات شوې دي. په امریکا کې د کورونو بیه د تیر کال په نسبت 2 برابره شوی. د امریکا د اقتصادي تحقیقاتو د مؤسسې په فکر کوټه کې د اقتصادي چارو کارپیژند او څیړند پیټر ایرل وایي لا زرده چې د امریکا خلک وکولی شي ځانونه د بیو له دغو زیاتېده خلاص کړي. مخته اوږده لاره پرته ده او ممکن ده چې ډیرې پیښې رامنځته شي. د انفلاسیون زیاتېده د امریکا په متوسطو کورنیو باندې زیات دباو راوستی دی. په دې ډول چې په دوی کې اکثره کورنۍ د خپل د هرې ورځې لګښتونو د پوره کولو لپاره له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. په عین حال کې د امریکا مرکزي بانک هڅه کوي چې د بانک د سود په زیاتولو سره د انفلاسیون له زیاتېدا سره مقابله وکړي. د امریکا ځینې خلک هم د حکومت څخه د ژوند د لګښت مرسته ترلاسه کوي. د امریکا کابو 40 میلیونه خلک د ژوند د لګښت مرسته ترلاسه کوي. دغه کسان په تیرو 40 کلونو کې د خپل ژوند د لګښتونو د تر ټولو لوړ حته د رسېده کتونکي دي. د امریکا د متقاعد شویو کسانو د ډالرو د ترلاسه کولو اندازه هم هر میاشت یوازې کابو 146 ډالره زیاته شوې ده. کارپیژندو اټکل کړی دی چې د کال په دغه پړاو کې دغه اقتصادي ګراف 6.5% ته ورسیږي. د مصرف ګراف ته اړوند ټیټې هسکې له دې کبله مهمې دي چې هغه یو اقتصادي محرک او د ناخالص داخلي تولید یوه مؤلفه ده او له همدې کبله د هیوادونو د اقتصاد د څرخې مخ په وړاندې حرکت کې مهم رول لوبوي. هغوی وړاندویونو ته په پام سره چې وایي په امریکا کې به په راتلونکو میاشتو کې انفلاسیون زیات شي د نیویارک د سټاک اکسچنج د ټولو ونډه ګراف کم شي.
ایزانو د ټکنالوژۍ په برخه کې له چین سره د امریکا سیالۍ په داسې حال کې زیاته شوې ده چې په امریکا کې د چین د دوو شرکتونو د نویو ماشینونو په اخیستلو باندې د بندیز لپاره د یوه خپلواکه فدرال آژانس د پلانونې په هکله ګونګوسې مطرح شوې دي. دغه بالقوه اقدام د هغو چیلنجونو په هکله چې د چین د ټکنالوژۍ قدرت یې په اوکراین کې د روسیې د جنګ په وخت کې د واشنګټن د ملي امنیت او د اقتصاد لپاره رامنځته کوي د ولسمشر جو بایدن لاوینا سره سمون خوري. د امریکا د اګاټو موسسې اتسینان د کلارک پاکارد ویل چې هغه راپورونه چې وایي د امریکا د فدرال ارتباطاتو کمیشن د چین د هواوی او د ټی وی ماشینو په اخستو باندې بندیز لګولو ته چمتو دی. په دې دلیل چې د چین په کمونیست ګوند باندې د اړوند کې دا په وجه د امریکا د ملي امنیت لپاره ګواښ ګڼل کیږي ډیر غیر عادی دی. د امریکا د سوداګرۍ وزارت دوی اونې مخکې ویل چې له ځانګړي اجازه پرته به په چین باندې د امریکا د مایکروچیپ د ټکنالوژۍ په خرڅولو بندیز لګی. دا کلارک پاکارد له نظره د امریکا پخوانی دریس په دې ډول تعریف کول شو چې مونږ له چین څخه لا چټک عمل کوو. هغه په عین حال کې ویل چې په اصل کې سیاست په بدلیدا دی، خو مونږ اړتیا لرو چې چټک عمل وکړو او دغه راز باید د چین د ټکنالوژۍ پرمختګ ودرو. د نوی امریکا په ملي مرکز کې د انرژي د اقتصاد او د امنیت مدیر ملي اکل کوس د چین په وی شرکت باندې نخنې ته په اشاره سره ویل چې په تیرو وختونو کې دغه مرکز د هواوی شرکت د محصولات اخیستلو لپاره د امریکا د فدرال بوجو د بیلولو خنشي وزیات کړ چې مونږ د پرمختللي مصنوعي هوش او د پرمختللي مایکروچیپونو په تولیدولو کې د چین د ټکنالوژۍ د توان په زیاتېدا اندېښمن یو. په همدې دلیل صادرات په کنټرول کې لرو. دغه راز د 5م نسل د انټرنیټ او د ارتباطي تجهیزاتو په بازار کې په یو مسلط لوغاړي باندې د بدلیدا لپاره د چین په وس باندې اندېښمن یو. دا نبیو را څرګندون کې ټکنالوژي د نوښت او د بروکینګز مؤسسه د مصنوعي هوش د تحقیقاتو مدیر کریس میزرول ویل چې د امریکا د فدرال ارتباطاتو د کمیشن لخوا د چین د زیډ لیټی او د اوی شرکت د محصولاتو په اخیستلو باندې بندیز اړکل شوی چې تر یوه حده د امن تجهیزاتو د قانون د الټیمیټم په دلیل وي. دا چین په حق لا د امریکا د ولسمشر جو بایدن نوی اقدامات د روسیې او د چین د نښتې لا زیاتې دا سره په یو وخت ترسره شوي دي. جو بایدن څه موده مخکې د 280 میلیارد ډالرو په ارزښت یوه لایحه لاسلیک کړه چې هدف یې له چین سره په سیالۍ کې د عملي تحقیقاتو او د مایکرو چیفونو د جوړولو د داخلي سند پیاوړی کول دي. دغه لایحه د سیمې د کنټرولونو د داخلي تولید د پیاوړتیا لپاره چې د هر الکترونیک آلې یا دستګاه یوه مهمه برخه ده د اړتیا وړ بودجه تامینوي. د دغه لایحې بل هدف په راتلونکي کې د شیانو د تامینولو د کړیزو کړکیچونو مخه نیول او د دغو شیانو د تولیدولو په زمینه کې له چین سره د امریکا د سیالۍ زیاتول دي. دغه لایحه چې د روان میلادي کال د جولای میاشتې په اخر کې د امریکا د ډیموکرات او ریپبلیکن ګوندونو په ملاتړ سره په ولسی جرګې کانګرس کې تصویب شوه. 2.5 میلیارد ډالر بودجه په امریکا کې د سیمې کمپیوټرونو د تولیداتو او 200 میلیارد نور بیا بودجه د تجارتي محصولاتو په بنیادي تحقیقاتو باندې د بدلیدا لپاره د علومو په ملي بنسټ کې د ټکنالوژۍ په شمول د عملي تحقیقاتو لپاره بیل شوې ده.
د امریکا سپین ماڼۍ په تیرې سه شنبه شپه د خپلو تیلو د تولید د کمولو په هکله د اوپک پلس له اقدامه وروسته وویل ولسمشر جو بایدن به په دیسمبر میاشت کې نړیوالو بازارونو ته د خپل هیواد د تیلو له ستراتیژیکو زیرمو څخه د 45 میلیونه بیلرو تیلو وړاندې کول اعلان کړي دي. سپین ماڼۍ زیاته کړې ده ولسمشر جو بایدن چمتو دی د ضرورت په بڼه کې په ژمي موسم کې د امریکا د تیلو له بیړنیو زیرمو څخه د ډیرې استفادې کولو اجازه ورکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په تیره چهارشنبه ورځ د سوانګو د بیو د تثبیت لپاره د هیواد د تیلو له ستراتیژیکو زیرمو د استفادې د دوام لپاره یو پلان وړاندې کړ. د جو بایدن حکومت د تیلو د تولید په کمولو کې د اوپک پلس له اقدام او په دغه فیصلې باندې له خفګان وروسته بازار ته د وړاندې کولو لپاره د خپلو تیلو له ستراتیژیکو زیرمو څخه استفاده کولو ته مجبور شوی دی. اوپک پلس د اکتوبر د میاشتې 12مه نیټه وویل چې په ورځ کې د تیلو تولید 2 میلیونه بیلره کموي. دغه اقدام چې له کورونا وایروس وروسته تر ټولو ستر اقدام ګڼل کیږي د جو بایدن د حکومت له سخت غبرګون سره مخامخ شو، کوم چې د نومبر په 8مه نیټه د حساسو مینس پړاو انتخاباتو د ترسره کېدا په درشل کې د تیلو د بیو په زیاتېدا اندېښمن دی. دغه موافقه د ډیر تولید لپاره د امریکا او د نورو هیوادونو له دباو سره سره وشوه او بازار ته چې همدا اوس له مشکل سره مخامخ دی د تیلو وړاندې کول محدودوي. د تیلو د تولید د زیاتولو او نړیوالو بازارونو ته د تیلو د وړاندې کولو لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن د حکومت غوښتنه د روسیې له مخالفت سره مخامخ شوې ده. په حقیقت کې د امریکا او د روسیې ټکر چې په بیلابیلو ډګرونو کې روان دی همدا اوس په نوې جبهې یعنی د تیلو په وړاندې کولو کې وړایښت موندلی دی. امریکا اوپک پلس تورن کړی چې د روسیې د ګټو لپاره کار کوي. د امریکا د سپین ماڼۍ ویان کارین ژان پیر څه موده مخکې د تیلو د تولید د کمولو لپاره د اوپک پلس په فیصلې باندې نیوکې سره هغه له روسیې سره د غژملتیا نښه وبلله. دا امریکا لغوختنی اولادی سر سر چی د سعودی عربستان پشان د امریکا زین متحدان او شریکان پا اوپک پلاس کی شتون لری، خو سعودی عربستان هم د واشنگتن د غوختنی منلو تا ندهی چمتو شوی. په دې ډول د تیلو نړیوال بهیر به د امریکا د خوښې وړ نه وي او دا چاره په خپله د امریکا د نړیوال نفوذ د کمیدا یوه بله نښه ګڼل کیږي.
ایزنو د امریکا د فکر د وی کوټې راپورټ وایي چې د امریکا پوز ډیر کمزوري شوی او د ملي ګټو ګواښونو ته د نه ځواب ویلو له خطر سره مخامخ دی. د امریکا د پوز د قدرت په نوي دراجه بندۍ کې معلومه شوه چې د امریکا پوز په تیرو کلونو کې ډیر کمزوري شوی او د ملي ګټو پر ضد ګواښونو ته د نه ځواب ویلو له خطر سره مخامخ دی. دا ایریټیج فکر کوټه یو راپورټ خبر کړی او دغه تحقیقاتی مؤسسې د ګرافونو په اساس د لومړي ځل لپاره د امریکا د پوځي قدرت کمزورتیا څرګند کړه. دغه راپورټ په اساس دا په 9 کلن تاریخ کې لومړی ځل دی چې د امریکا پوځ د ایریټیج د فکر کوټه په ګرافونو کې لاندې درجه ترلاسه کړي.
زمنو اوریدونکو د بې نقاب امریکا د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دم موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله مملا او ملګری.